خوش آمدین
شما. ډیر مننه تاسو څخه جاوید نعمی، تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. نن اکشن به د سلباغي عدالت 28 د فبروري 18 پیل خبرونو کیږي. د سعودي عربستان والی احد د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. د جرمني صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د سعودي عربستان والی احد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شاهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شاهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستانی چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبری اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کیږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره همګوري. خود زلمی خلیلزاد له خوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې انګلا میرکل ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم پرون په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمنی او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې زیاتې امریکایان دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمنی په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غني په وینا مشورتي جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندرتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانستل سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دغه نندرتون به څلور ورځې پرانستی وي.
په دغه نندرتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفرانو سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 25 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه راز پر روسیې تور پورې کړی چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکوې غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونیخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یا INF د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. د جرمني صدر اعظم ویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی وو. انګلا میرکل پرون په میونخ کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل چې له دې تړونه پرته به اروپا مجبوروي چې د ځان د امنیت لپاره په خپله د وسلو د مخنیوي تړونونه وکړي. هغې همداراز له روسیې سره د ګازو د ګډې پروژې یا نورد ستریم دوه دفاع وکړه. واشنگتن اندیښنه لري چې دا پروژه به اروپا د روسیې پر ګازو په زیاته پیمانه متکی کړي، خو میرکل وویل چې اروپا له نورو هیوادونو او امریکا هم د ګازو د واردولو توان لري. په مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. هغوی د ولسمشر دوکانویچ پر حکومت د اداري فساد د ملاتړ تور پورې کړی. مظاهره کوونکي پرون د مونټینیګرو له پلازمینې پودګوریتسا روان سول او د ښار تر مرکزي چوکه ولاړل. هغوی د نور جنایت نوسو زغملی او غل میلو شعارونه لیږدول. د مونچینیګرو ولسمشر میلو دوکانویچ دا ادعاوې رد کړې دي. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. د امریکا د ولسمشر مرستیال هیله څرګنده کړه چې بالاخره به طالبان مذاکرو ته حاضر سي.
We are encouraged that the Taliban has come to the table.
جریا ریاست د جرمنی د هغه پریکړې هر کله کړي چې لمخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کال تمدید شو.
هر څومره چې د حمایت وګړي د افغانستان په ګټه ده، تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري.
په غزنی کې اعتراض کوونکو لا هم د کابل کندهار لار تړلې، دوی وایي چې مقر ولسوالي دی ولایت سي.
په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري، ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې د ټیمي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د دې خبرونه د سره موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روان انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. در په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت مشارکت مهم بللی دی. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له ولیعهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلې دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلې دي. موږ دې هڅولي یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څنګه چې زه او ته غېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړ جاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. درک د خبر پاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکت پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبری کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېر اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستانه عسکر ونباسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
ومردل چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له جمهور رئیس سره د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت او د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کل نور هم تمدید سو. ځینې افغان کارپوهان هم د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت مهم ګڼي. وصل وصل او نور تفصیل.
د جرمنی پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور هم تمدید کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د جرمنی د پارلمان د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د دغه هیواد د سرتیرو حضور د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان او سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده چې باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
قاتی ماموریت پاډانه کې کوم جوازونه خپل ځواکونه او سفیر لري. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت پر غاړه لري او حمایت پر غاړه لري. هر څومره د حمایت وګدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري. نو ځینې موخې شته چې نړیوال ځواکونو
د خغلی خوزون په خبره که سه هم اوس مهال د جګړې ټول مسولیت د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د دوی د لا پیاوړتیا او ښه تجهیز لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر په حضور کې پریکړه کړې چې سرتیری به د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د دغه پریکړې له مخې جرمني سرتیری به د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمني پارلمان دا شن ویلي چې په افغانستان کې به د میشتو سرتیرو په شمیر کې هم شاوخوا سل تنه زیاتوالی راځي. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیر لري چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دی. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت هر کال دغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او امنیت په برخه کې ګټور تمام شوی.
شک نشته چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې، د انکشاف په برخه کې، د اقتصادي مرستو په برخه کې، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې ډېر کار نه کړی. اوس هم د دوی تون او نشتون یو ضرورت دی، خو یته باید پام وسی چې د دوی شتون د سولې د مذاکراتو سره ډېر تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې ښایي له زرو زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل د فبروري په 15مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغه امریکایي ځواکونو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره اړیکه نه لري. د هغه په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکایي پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان بانک د اروپای ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایع خونه د اروپای ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپای ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له امله په تور لیست کې شامل کړی، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان حکومت او په تیر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه مؤثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادی اروپا خور کړی او په افغانستان په هغه کې هم درج کړی دی، په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک د افغانستان ګډون البته په دغه ټول لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
دی وایي د مالي اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایلې او له خاکستري لیست نه په سپین لیست کې شامل کړی دی. دی وایي د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، له بېلابېلو دولتي ادارو سره د موافقت نامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړی چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواښ ګڼل کېدای شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کېږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ښایي ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
چیر دا د افغانستان اقتصاد او دا په تور لیست کې د دلته ونیول شي د پلفوي په ارتباط باندې زموږ تجارت دې د دې نام د ډېر مشکل سره مخامخ دی. نور هم ضدن هغه ننګونې چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پرتې دي هغه نور اضافه کېږي.
خاغلی الکوزه د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لرې شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغې ستونزې هوارې ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي سو افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. کرسچن ساینس مانیټور خبرونې په خپله تازه ګڼې کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په صورت کې د سولې د لیدلوري په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې امریکا له خپلې تر ټولو اوږدې جګړې څخه پر وتلو غور کوي، د سولې هغې پروسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پکې شاملې دي په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خوشبیني رامنځته کړې ده. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو د یو پخواني سرتیري په دار ځړولو ته اشاره شوې ده. وسلولو طالبانو د رحمت الله پونوم دغه پخوانی سرتیری درې کاله مخکې اول اختطاف، بیا دوی اونی وژی وساته او بل اخرې په ونی پوری په دار وځړاوه. د رحمت الله شپږویشت کلن اوشي عبدالحمید وردګ ویلي، دا یوازې زموږ کورنۍ نه ده چې قرباني ورکړي، بلکې په هیواد کې هرې کورنۍ دا ډول قرباني ورکړي دي. د لیکنې په حواله تر دې پیښې څو میاشتې وروسته د عبدالحمید وردګ اکا د طالب وسلولو لخوا حکومت د جاسوسي په تور په ډزو وژل سو. عبدالحمید وردګ چې د امنیتي خطرونو له کبله مجبور سوی کابل ته کډه سي او هلته د ترکاریو دکان پرانیزي، له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. هغه خبرونې ته ویلي، کله چې اورم سوله راځي ډیر خوشاله کیږم، دا خوشحالي مې د ټول هیواد لپاره وي. د کرسچن ساينس مانیټور خبرونې په تحلیل کې راغلي، که څه هم سوله ژر راتلونکې نه ده، خو په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت ورته خوشبیني زیاته سوې ده. د مقالې په دوام راغلي، د سولې په پروسه کې د پرمختګ نښې نښانې تر سترګو کیږي. له یوې خوا په وروستیو میاشتو کې د طالبانو مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره
څو وری وکتل چې په اصول کې پر کاری چوکاټ موافقه کړې ده. د دې چوکاټ لمخې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به بیا پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هم راخیستل سوي چې څو ورځې مخکې ویلي وو د سولې په تړاو باید ډیر نور کارونه هم وسي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل ویب سایټ کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده: پاکستان باید د پښتنو پر نارضایتۍ غور وکړي. دغه لیکنه چې د دې ادارې د آسیا د برخې اجرایه مدیر براد آډمز لیکلې، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر مظاهرو او اعتراضونو متمرکز ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي د دغه غورزنګ غړو د فبروري پر دویمه د دوی د یو بل فعال ارمان لوڼی تر وژل کېدو وروسته بیا په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه لوڼی چې د پی ټی ایم له مسؤلانو ګڼل کېدی د بلوچستان ایالت پر لورلایی کې د پرلت پر مهال تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. پولیسو ویلي چې لوڼی د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوډه پر مهال د زړه د حملې له کبله مړ سوی. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړی وایي چې ارمان لوڼی د پولیسو په توقیف کې د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. د لیکنې په یو بله برخه کې لولو: پاکستاني چارواکي باید د دغه هیواد تنوع د پاکستان د قوت نښه وګڼي، نه د کمزوري. لیکوال ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د خلکو آواز واوري او ورسره خبرو ته کښینی، دغه راز خلکو ته اجازه ورکړي چې وکولی سي خپل مخالفت په سوله ییز ډول بیان کړي. د حکومت یوه باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د ځنډېدو علت سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. وصل وصال د موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نغ وړي نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ویناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې پسرنګوالي او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغه ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
دغه شی د خلاصه طالبانو حکومت ترمنځ کې دوی ناسته ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په هکله، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکي حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپل خبره حل کو او بل سره د سولې په اړه بحث وکړو.
د کابل پروسې دوی مناسته د 1398 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 تنه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لیسخه د طالبانو د نمونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1398 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضح تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په خبرونه کې یو بهرنی مسله څېړو. د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو په اړه وویل چې اروپا به مجبور سي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلی چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبرو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی ووزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیې د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یو بل اندیشنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و او له دې تړون پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي.
Und für uns die Europäer, wenn ich das so sagen darf, in diesem Jahr die
DOL سشکال د اروپایانو لپاره تر ټولو بد خبر د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون لغو کېدل و. د دې لپاره چې روسیه کلونه کلونه د تړون د شرایطو سرغړونه کوله، د دې تړون د لغو کېدو مخنیوي هم ډیر ممکن نه و او ټولو اروپایانو د دې ملاتړ وکړ. خو دا په ځانګړي ډول زموږ د امریکایي ملګرو لپاره د غور مسله ده، ځکه دا تړون په اساس کې د اروپا د مسؤلیت لپاره جوړ شوی و. د بې وسلو کېدو تړون د دې لپاره چې زموږ امنیت خوندي شي. امریکا او روسیه چې د پخوانی شوروي پر ځای ناسته ده، دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کیږو. خو موږ به هر ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوي وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم داراس پر چین ژغ وکړ چې د بې وسلې کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای شي. د چین د کمونست ګوند رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ یي چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې ویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلې کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نشي. هغه د مرکل تر وینا وروسته کنفرانس ته خبرې وکړې. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیڅ چاته ګواښ نه پېښوي.
ګڼو اوریدونکو اسمي سونه هم راستول دي. نیک محمد قرندوس له کندهار لیکلي، طالبان جګړه په افغانستان کې کوي، د سولې خبرې په پاکستان کې. خیش کې ځواک امیرزی له شکمش څخه لیکلي، هغه کسان چې د بیګنا افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي د افغانستان دښمنان دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند سي. سید ولی عابد له هلمنده، که امریکایان له افغانستان څخه ووځي افغانستان به بیا د ناامنیو په کور بدل سي. سالم محمد خاکسر له کندهاره، طالبان د پاکستان له اجازې پرته سوله نه کوي. له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، یو طرف حکومتي چارواکي د نشه یي توکو او زورواکو مخنیوی کوي، له بلې خوا یې ملاتړ کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، په لوګر کې له شپې راهیسې واوره ورېږي، د خلکو هیله یې زیاته کړې ده چې وچکالي به ختمه سي. بشیر حبیبزی هم له ازرې لیکلي چې له سهار راهیسې ډېره سخته واوره ورېږي. مدت وفا لیکلي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې په زابل کې ډېر ښه ډېره واوره ورېږي. قدیر تکین لیکلي چې د ولسمشر غني کتنې د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره په اوسنیو حالاتو ته په کتو سره مهمې ارزول کېږي. عبدالواحد مدقیق په بل اس ایم ایس کې لیکلي، که حکومت غواړي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې کړي، نو بهرنیو هیوادونو ته دې د اوبو د بهېدو مخه ونیسي. او حامد له لغمان څخه لیکلي چې د لغمان دارالعالمین معسلم، خو موږ ته په لیلیه کې حق نه راکول کېږي او مسؤولان مو بې غوره دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت دی. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت دوه معتبرو سرچینو ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون بنن په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټانه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. او په مونتینګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. په غزنی کې هغه اعتراض کوونکي چې د کابل کندهار لوی لارې تړلې ده خپلو وایي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغو کسانو په مقر ولسوالۍ کې له څلورو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. دغه کسان وایي چې حکومت دې دغه ولسوالۍ په ولایت بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوریدلی سئ.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورمه ورځ لا هم د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دوی غوښتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ د ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ هم د دغه نوي ولایت برخه سي.
خپل حق د خپل حقوق کې چا چې نه ورکوو چې موږ غواړو
مقر باید ولایت تبدیل شه.
د وای د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت د ولسوالۍ د ولایت کې دوجمنه سوي وه خو تر اوسه پورې نه د عملی سوي. د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجینر شهزاده عاصم ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده.
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوي لکه ګیلان او بند ډیله دا یو ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان درې ولسوالۍ نورې د مقر سره دي یو خپله د مقر ولسوالۍ د دوه اته ولسوالۍ وګړي راوتلي وو زرګونه وګړي وو دوی د لارین په دې خاطر کړی لارې بنده کړې ده.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري ازادي راډیو ته وویل که مقر ولایت چې د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلی سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې له غزنی نه د مقر لري ده په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالۍ ده. ځینې ولسونه سره څنګه کېدلې ما ویلې سیمبول نور ولسوالۍ سره هم دغه توافق تر رسیدلی یو بلکې د پکتیکا ولایت له نور ولسوالۍ سره هم توافق تر رسیدلی یو.
د غزنی دولتي چارواکي هم دغه اعتراض کوونکو غوښتنه پر ځای غنی یا وایي د مقر ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یې لیدلې دي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
ټلیفون لاري والی سیبم له دوی سره خبري کړې دي اڅو دوی دغه لاريون ته د پایټکی کیږي او خپل غشتنی د رسمي مراجعو لاري پر رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبری به هم ورسره همکار ووسی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو تر څنګ پر 15 ولسوالیو د ولایت کې دوه بحث نه روان دي خو ډیرای کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شای سیاسي حرکت او پلانونه لیدل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو را وروسته په افغانستان کې ځوانانو غنې ټولنې جوړ کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي. خو لکلونو تیرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوې او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودي وتلی شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي، چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره هغه ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایدار اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړېږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړېږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګیټ لري، هماغه ټارګیټ ته یا ورسېږي یا نه ورسېږي، ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څه کېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي، دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چېرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته مو یو څه په میراث پرېښي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سیوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې، ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي، کار به یې څومره ګټور وي، د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کېدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه سي رسېدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابره کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن محاله هدفونه سي، او زمحاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي، په دا تیار کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا سړی کیږي، مخ راګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شپې، یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره، هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي او مطالم لرو وي مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمیر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي ذوق شوق د ادبیاتو سره دي د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي د طبي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې ودی کتابخانه رامنځته کوي مطالعه بکوي مشاعره بکوي نقد بکوي تخلیق بکوي تحقیق بکوي یو څوک دي سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د تی په برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولن رامنځته کی د یو ګورسموس په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات او د فارغ خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کی هدفمندي کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوک رسي چې ته د کم کار شي کی خپل هدفونه ټاکې د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شته رامسته کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښ کې کوي
درنو اوریدونکو تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا ښه وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستې زه اکرام الله اکرام یو ور بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل په ځنګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران هم لدندو ګوښ شول دا چې په دغه سیو حالاتو کې چې په افغان حکومت په نګدی راتونکو کې ولسمشری انتخابات په وړاندې لري همدارز د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې د مهم ندي اعلان شوی او شمیر ولایتونو ورستي پایلې لا هم پاتې دي د کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول به د پرادونکو انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري سمره مثبت تاثیر سمره منفي تاثیر او دغه انتخاباتو سرنوشت با څنګه کیږي نن د حقیقت صدې په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت رشید صاحب ډیر زیات مننه چې زموږ بلنه مو منله ک پایلې لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخې نه عزل شول په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي کبه یو مثبت کار واستاس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوریت انتخابات هم په وړاندې باندې لرو سمره تاثیرات به شي
ډیر مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته لبات مرګه دا وضعیت یعنی ک سړی په تخنیکی حقوقي او مالیتی لحاظ باندې وسیړي یعنی خو فرصت نه و چې په دې کې دغه سه اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوی وي لبات مرګه چې هغه سچ په کار او هغه سچ تم موږ تاسو دلوده چې د پروسه خا مدیریت شي او بل اخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسه په شفافیت کې مرسته وکړي د فساد او د هغو مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي لغونه مخنیوي وسی نو دا تر سره نسلو د موږ له بده مرغه همکاران په دې کې پاتې راغله او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی دلته سره د پارلمان ټاکنو نتیجې اعلان شوی نه وي هلته د ولسمشری ټاکنو نیټه هم اعلان شوله نوماندان هم لومړیکنه تر سره سوله نو دغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه و ملګر هغه نړیوال ټولنه په دې اړه باندې اندېښنې درلودې او د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه کوله نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د دې پارلماني ټاکنو د پروسې تماده کېدل چې دا به زړه تزر خلاصي به لږه تعدیلات او بدلونونه راشي اما د پروسه ورځ پر ورځ ځنډ ورکېدله د کار صورت کې موجود نو حکومت هم دغه فشار په اساس باندې لبد مرغه چې دا اقدام وکړ. خدای اقدام یعنی زک سه هم وزارت بو خو د طرفدارانو چې اوس تر سره سوی وي، یعنی باید پارلمنت ټاکنو پایل خلاص سوی وي او باید لغه نه د ولسمشر ټاکنو په درشل کې به تغییرات عادلانه کې راسته وي ضرورت وو او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنۍ پایلې اعلان شوي دي نو هغه خلاص دي که څوک په برخه کې یعنی د فساد په اړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرونی سره شریکوي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي. نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون دا واک صلاحیت هغوی ته نه ورکړی. هغه جرمي اړخونه مجبوري سي هغوی تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او که څوک ادعا لري هغوی به طبعا سرنوالۍ ته ځي. ستاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرینو ته هم یو سورو خان سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګرځې کړل تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورد موږ هم سره مخته بوت ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه صحه نه و فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوموندان تل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسوله چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره افدار غوښته لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې موندنې
تاسو پیږی چې فساد له بعده برخه د سی علني ډول باندې کیږي چې هغه دیو میس په سر باندې کار روسیا موږ هغه پیدا کو هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خرمو ترول کېدل په کې معلومات شي اوس له بعده مرغه چې دغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار موږ راځي کوله مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې د کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه بخوانی او غړو کانفرنس درلود، دوی دغه ازل د قانون خلاف بلل دي. تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
کدا ازل د قانون خلاف نه دی هغه راتګم او د کمشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی وو ځکه چې عین حالت هلته موجود وو. فرمان د تقنی جوړ سو، تعدیلات پکې رامنځته سول، پارلمان په آخري کال کې وو، هغوی واک د مداخله نه درلود. نو اوس هم عین حالت ده، یعنی کوم فرق او بدلون نه درغلی پکې. صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه د نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم ساتي اوس کده نوې کمشنران مقرر کیږي، یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندي دی ورای حق لري اضافه دا وقتن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه باندې مقرر
کړي. یعنی دا نوې کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سره دي چې د دې نوې قانون لمخې چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا بداوي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي او فیصله هم داسې په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې ترڅنګ هغه د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لیست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لیساتو ولسمشر دفتر ته لاړ هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څیړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي دوی هر یو د سوال سره حق لري. هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکي میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 12 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشو رئیسان چې هغه هم له دغه جمع نه انتخاب کیږي. دوی چې هر چا ډېر رای وګټلې هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره و تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایت کمیسون کې یو یو درنشار رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کرا شو دی، نوی قانون ته ویل کیږي داسې چې راتلونکو انتخابات د ولسمشر نه په ورپسې انتخابات باندې ام ډی آر په سیستم باندې کیږي. کله د دغه سیستم په اړه لګرانا واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی؟
دا په موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات کې کارول کیږي. پولیس مشر ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمعیه و ده او هغه د لیک ډول ور رای نه دی چې یو کاندید بل کاندید تاسو انتخاب کړي. نو دغه سو اړخیزه سو بودی ام ډی آر چورت ویل کیږي دا یو مختلط تناسبی سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو وځي کې د کاندید په توګه معرفي کی او څو تنه هم کولای شي چې معرفي کی په عین حال کې آزاد او خپلواک کاندیدان هم کولای شي چې په موږ حوزه کې په خپلواک یا په تنهایی ډول باندې ځان کاندید کی یا مجموعه ده څو نفر یو ځای کیږي او دوی سره ځانونه نماینده کوي نو په دې کې خلک بیا دا حق لري چې رای ورکړي رای بدل ته د لیکدو وړ ده په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کو لکه پکتیا پکتیا کې فکر وکړي چې دوه لکه رای وکړول سره دا په دغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی هغه د ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی هغه په هغه باندې ویشل کیږي معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي یعنی یو څوکۍ په څو رای باندې ګټل کیږي هغه به په کاندیدانو کې کتل کیږي چې چا غوړ رای وړی دي نو دلته کې یو واحد نوماند دا رای ګټلی وي هغه زی اوتومات په غجی باندې چې زیات وي که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای شي وي په 15 د کسان معرفي کړي یو نفر درې چاندې د رای وړی دي هغه یو چاندې ورته پات کیږي د دوه چاندې نور په موږ دغه په ائتلافیانو باندې ویشل کیږي نو دغه رای ځای کیږي نه اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې ځای کې خلکو برخه واخیستله څوکۍ مشخص دي نوماندان چې ډېر رای وګټلې هغه راغله هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټلې دي هغه هم داسې پات سره یعنی په مجموع کې که تاسو فکر وکړئ له پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلي وي هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول شوی ده هغه تلف شوه په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته تر څو دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتی هغه راځي بل خرڅ څوکي ګټي
یعنی لګ تر لګه د پکتیا نه لس کسان پارلمان ته لار پیدا کوي او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغه خو به اوتومات راځي دغه اته نور د لاندې کسانو رای اخیستلې شي تر څو دوی
د بریالیتوب مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري بیا د کاټ همکارانو رای د ته انتقال
کوي یعنی کې ائتلافیان نه وي یو بلکې سوی هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي هم ورکول شي
بیا دلته اکاغه واحد عربي یعنی تناوي بیا دا نس کېدلې اما که مثلا بیا نور اته ټلیفون وي بیا هغه کې انتقال کوي ځکه چې دته د تنا ده کنه دته وسلی به چرای نس انتقال وي خو هم دا غدي دغه چې سوبودي ورته وي یا سوارخیز ده هم د ګوندون ائتلاف د کې زنون معرفي او زی او زیته هم د واحد نوماندار
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوی اما غوي رای په خپل کې یو بل ته د انتقال وړ دی
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب د رایو د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رایو باندې یو ډول معاملې وشي خرسي شي یو کاندید په بل باندې خرسي کی
دلته خو بیا غوي لغه اول نه معلومي کنه چې فر مثال مو ته په دغه ځکه ملګری یو د ما رای فر مثال تان زیات دي بیا زل تاسو مستحق يم چې تا رای به ماته انتقال سي او کدي تا رای به لمانه زیات دي به د ما رای تات انتقالي کی دلته د رای د خرصو موضوع نه ده دلته د رای حسابول ډیر مهم او بل اخر د تعادل ده چې هر څوک مختدي اما کامیاب نه ده به دغه د لاند همکاران شي د ته انتقال کیږي د څه نس کې دلی چې هغه څوک چې مثلا ډیر رای وړي دي او لاندې ملګری چې ته به دغه ته انتقالي کنه ځکه دا په خو کې مخته ده کنه عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي به د نور کومک سره کې چې دا به لارس به کامیاب شي
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخ کې ګوندونو پیټینګار کو تقریبا ما غ
دقیق نه ما غ چې ګوندونو خو نه تاکید کړي اما غ تر حدا و ما غ سیستم ده
د روسي پښتني په توګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشري انتخاباتو تم کومه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به د سیستم یو سناسه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم وغه تیار تقریبا په مسایلو باندې بلدو نوی کمشنران چې راځي هغه ته به د پروسه لږ سخت نه وي
لبه د مرغه د موږ تاسو د نهادونو عیبم پم د ځکه د چې د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخواله په دغه شرایط کې راغلی ده هغه د چې سوک راځي لکتر لګه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او سوک انتخابات باندې پوي کار کوي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار څه چې په ترجیحات ورکړل شي په دوم قدم کې دا ده چې اوس دغه مسله تر راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوي چې موږ ته واک نه لري کې موږ پریکړه کوي نو یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کې نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالص شوی اوس په دې پر ارتباط لري چې سره کوم کسان دوی معرفي کوي. که چېرته ضعیفه کسان معرفي کوي او هلته په انتخاباتو کې چې په داخل د ارک کېږي د نماندانو تر منځ بیا نو دغه پرېکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کېږي. سبا ته بیا تاسو نه شئ کولی چې ولسمشر ته ووایئ چې ول تا ضعیف افراد راوستلی دي یا په ځان تړلي افراد راوستلی. او که چېرته دا د خودخواهي بحث وي دواړو خواو ته چې هر څه په دې ونه کې چې والله راځه نو یو څوک معرفي کوم مقصد یو لس جوړ شي خوشحاله کړم او په دې باندې ونه کې چې څه مسولیت لري یا خدای نخواسته په دې کې فساد رامنځته شي چې راځه والله دغه ګوند ته یو سور پی ورکړو چې مقصد ما معرفي کړي. نو دا بیا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره د دغه سیستم لپاره د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د حقیقت سره د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس خبراتو په نوي قانون باندې باس کولو لپاره مودان تربلی بیا د الله په انشاء الله.